میزبان شماست لودین صاحب، خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه خاقلی عباس. د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې پروسې او هڅو او پرمختګونو خبرې کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوری. مخکله دی چې راپورونو تراشو په موکړی وروستیو خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو قطری ډیپلوماټ ویلی افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هواري لپاره د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې چې له طالبانو سره به سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې وکړې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته استول شوي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې وه چې د ترزرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشی کړي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشی کړي دي او طالبانو د 2200 تنه آزاد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ څرګنده کړي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادارې سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یوه موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمیر افغان کډوال ایرانی سرحدي ځواکونو وهلي وو او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم وشوې. بل لور ته یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې په راتلونکي کې به د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف هم سفر وکړي کابل ته، خو کابل ته د ښاغلي ظریف د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروانو 6 تا جسد کشیدیم.
شپږ جسد مو سهار راو ایستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې ځکه زموږ کار ورو مختزي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمی پر موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي چې چاودنه میرانشاه ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروایۍ بل کس په کرونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دو تر پنځو کلونو پورې به زندانی شي. هغه کسان چې کرونا ویروس یې څو ځله په بې پروایۍ نورو ته انتقال کړی دی په لس کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصد نور په کرونا ویروس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کرونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه مراعتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4690 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تلفات هم تر 40 اوختي. خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې نه دي او ارقام لوړ دي. او وروستی خبر هم دا چې د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د وروستیو پرمختګونو په خاطر دا دواړه هیوادونه سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ښاغلی براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډېرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دیني ازادي رعایت کړي د دیني ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب زندانیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3000 بندیان آزاد کړي.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. امید شته ده چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي.
په یو تفصیلي راپور کې درته وایو چې له وړه اختر وروسته اورکان سره سره جګړه دوام لري او ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی او واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینهپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوی اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو دشمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیلزاد سره تېره ورځ ناوخته پارک کې دوی غونډې وشوې. په یوه غونډه کې ولسمشر اشرف غني او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته، او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل، او وی ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ، او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیشنبې په ورځ هم هلته وو، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی، او د خلیلزاد د کابل تر سفر یوه ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیې اناډولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ یې ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنی راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون له زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغانی خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو درې زره طالبان پریخي، او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام کوي. خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمېر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمېر خوشي شوو طالبانو ویلي که امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته. افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوي چې ممکن یو شمېر خوشي شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو خوشي شوي زنداني محمد داوود خبرې راخیستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیوو او په دې وروستیو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشي کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریښي او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلي خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشي کېدل څاري.
موږ په خبره ژمنه وفا کړې ده د اصلا د تلپاتې صلح د راتګ دپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد ښیي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. د لیستون له مخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو. او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولې امید شته چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشي شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله او یا هم د ځانمار ګبریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشی شوی کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشی شوی طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې خوشی شوی طالبان به بیا جګړې ته نه ستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر حقوق چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوششوی زندانیان با بیا جگره تنستنیگی. خب فکر کوم طالبان دیته که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یولوی اندیخ نده. فکر کوم طالبان خپل خوششو و کسانو تا سپارخته نکلی چه لخوشکی دو روز تا باید جگره تستانه نشی.
اینها وارد جنگ نشه دوباره.
فرانس پرس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه، طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي، خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي. اوس فرانس پرس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي، د طالبانو د جګړې ډګر 10% نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي. له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربان ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي، هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په هیواد کې د ملکی مرجوبل په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند تر ختمېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. په ملي او نړیواله کچه د اوربند د غوښتنې سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او تر ډېره له ملکیانو قرباني اخلي. په دې اړه د یو تفصیلي راپور چې جعفر احمدي چمتو کړی پښتو بڼه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا راپور د جګړې د یو قرباني په غږ پیلېږي.
برادرم یک از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه
ورور می یو له هغو کسانو و چې د سولې له ارمان سره ولاړ. هغه به تل پر فیسبوک د سولې د جګړې د کموالی اوربند او د خلکو د یووالي په اړه لیکل.
اتحاد مردم می نوشت که متاسفانه ای کار نشد و ای خاص همه مردم هست.
د احمد خالد جلیلی مشر ورور درې اونۍ د مخه په بغلان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ یوې نښتې کې ووژل سو. 25 کلن جلیلی د بغلان د پلخمری ښار اوسیدونکی دی چې په سیمه کې یې د ازادي راډیو خبریال ته وویل مشر ورور احمد شکیب جلیلی نومېده. 10 کلن و، د یو خصوصي بانک کارکوونکی او هم مدني فعال و. هغه زیاته کړه
متاسفانه د یو کس درګیریا
له بعد مرغه زما ورور په یوه نښته کې شهید شو چې دا زما او د ټولو خلکو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه په دې وروستیو کې ډېر تلفات ملکي وګړو ته اوښتي.
د یې اخیر تمام تلفات بیشترین تلفات افراد ملکي بودن.
د تاوتریخوالي تازه څپې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي. د دې کسانو یوه بله بېلګه په کندهار کې 19 کلنه عاطفه ده. نوموړي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ناامنۍ د دوی پر عادي ژوند ژور اغېز کړی دی.
د افغانستان اوسنی شرایط چې دي یا کوم امنیت چې دي دا خو په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. ترڅو زموږ زما فامیل یا بل هر افغان چې دي هغه اوس په هېڅ صورت کې دي په ډاډه زړه نسي وتلی د باندې نه زده کړو ته تللی سي نه وظیفې ته، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې وایي د باندې شرایط خراب دي چې موږ ولاړ سو د هغې خوا به راسو یا به نسو. نو مو د کورنۍ ماشومان دې ته زړه ښه کوي چې ولاړ سو، که څه هم چې د باندې یا غلچکي بوري تلدلي یا وارخطا ټاکانې دلي زموږ ماشومانو هغه ویره په زړه کې پاته سوي دوی بیا نسي کولی چې ولاړ سي.
تر کوچنی اختر او د طالبانو د درې ورځېنی اوربان تر ختمېدو وروسته د افغانستان څو ښارونه لکه پلازمېنه کابل، کندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فراه او زابل د سختو بریدونو او خونړیو چاودنو شاهد ول، چې په ترڅ کې هم افغان ځواکونه او طالبانو ته او هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د جون میاشتې پر درېیمه نېټه د یوه بس 9 تنه مسافر هغه مهال مړه سول چې د کندهار لویې لارې په اوږدو کې پر یاد بس د سړک د غڼې ماین وچاودېد. اسوشیتد پریس خبري اژانس د کندهار د والي ویاند بشیر احمدي له قوله وویل چې ټول وژل سوي کسان ملکیان ول. تر دې پیښې یوه ورځ د مخه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې سخته چاودنه وسوه. د دې جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی د دې پیښې یو له دوو قربانیانو څخه وو. بلخوا د زابل ولایت په قلات ښار کې د جون پر 15 د طالبانو په یوه کمین کې د ملي پولیسو لس سرتیر وژل سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اړیکو او نشراتو مسؤول ذبیح الله فرهنګ وایي د جګړې اصلي بار ملکي وګړي پورته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جګړې اصلي بیا ملکی وګړي شزي او ماشومان پرې کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ارزونې ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان پوځیان نه بلکې ملکیان دي، هغه کسان چې په جګړو کې هیڅ رول نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مرستیاله پاتریشیا ګاسمن هم په دې باور ده چې ملکی وګړي تر بل هر چا ډېر قرباني ورکوي. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ما بیره دا ده چې ډېر احتمال سته تازه نه شي له ملکي تلفاتو ډېرې قربانۍ واخلي. موږ له وړاندې هم د ټولو اړخونو له لورې د داسې بریدونو د یووالي شاهد وو چې د بمي چاودنو او هوایي بریدونو په نتیجه کې ملکي مرګ ژوبله ډېره
وه. ملکیانو ته د زیان اوښتلو د مخنیوي لارې څه دي؟ وحیده پایکان د لندن په ویست منستر پوهنتون کې د امنیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې زده کړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
گروه های شورشی اول مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است.
د یاغي ډلو لومړنۍ مکلفیت د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی دی. نو ځکه دوی باید په هغو عامو ځایو کې چې ملکی کسان پکې وي لکه د استوګنې سیمو، عامو المنفیه تاسیساتو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو کې له پټېدو ډډه وکړي. دولت هم باید په هغو سیمو کې چې ملکی وګړي پکښې دي له بریدونو ډډه وکړي. بل کار چې دولت یې کولای سي له استخباراتي معلوماتو څخه سمه استفاده ده چې مرسته کوي. شپنی عملیات چې ملکی تلفات پکښې اوړي په خوندي او مسؤولانه ډول ترسره سي
او بشري آسیب به افراد ملکی میراثانه په شکل مسؤولانه تر و مسؤل تر انجام بده.
د افغانستان حکومت او طالبان یو بل په ملکی تلفاتو تورنوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ډله هم وایي نه غواړي ملکیانو ته زیان ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تلفاتو مخنیوي د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو اهدافو څخه دی. د دې لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ولس د سمې شکایاتو کمیسون جوړ کړی. یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی تلفاتو هر پیښه چیري د ملکی تلفاتو اصلي وجوهات معلوموي او بیا د مسؤولو کسانو په خلاف لازم اقدام کوي.
خو پاتریشا ګاسمن وای د هڅې کافی نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د مې پر 19 د یو راپور په خبرېدو سره ویلي چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې طالبان د 208 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل دي. په یاد راپور کې راغلي چې دا شمېرې د تیر 2019 کال د اپریل د میاشتې د شمېرو پرتله 25% لوړوالی ښیي. د یونما راپور زیاتوي چې افغان ځواکونه په تیر میلادي میاشت کې د 102 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري چې دا د تیر کال د اپریل میاشتې د شمېرو په مقایسه 83% لوړوالی ښیي. په راپور کې د جګړې پر درېدو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار شوی دی. د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځني اوربند د ختمېدو شاوخوا دوی اونۍ تیرې سوې، خو نه طالبانو او نه هم د افغانستان حکومت په رسمي ډول پر یو بل د بریدونو او عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. خو په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان یو عمده متحد دی خبرګون راپارولی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د جون پر 15 د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره د لښتر شپږ دوه هوایی بریدونه خبر ورکړ. د دوه ځواکونو ویاند استانی لګټ پر خپل ټویټر لیکلی چې یوه هوایی حمله د جون پر 15مه په کندهار ولایت کې د طالبانو پر وړاندې وسوه او بل د جون پر 4مه په فراه ولایت کې پر دې ډلې سوې وه. د لګټ په خبره طالبان هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قرارګاه د برید په حال کې ول. بلخ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د مې پر 9مه د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام بللی خپله نارضایتي درلوده. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ناڅرګند وضعیت سره سره لا هم ځینې خلک اوربند او سولې ته هیله مند دي. له بغلان ولایت څخه جلیلي یو له دغو افغانانو دی.
بیاین در پروسوی سیاسی سهم بگیرن.
رادشی په سیاسي بهیر کې د ګډون وکړي. تاسو ګورئ چې نوې حکومت هم په توافقي ډول جوړ شو. هغوی د هم راشي توافق دی وکړي لورور وژنې دی لاس واخلي
او دیگر دست از برادر کشی دست از هم دیگر کشی بردارن.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع رخلو. اروپایي ټولنې له انلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته چې احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیا او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اراده کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمېر درېم هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هیوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیا او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅې کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅې کوي چې د کووېډ 19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنې کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلارې او خطرناکه بدل شوي دي په هغوی کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلارې اعلانونه یې لرې کړي دي. همداراز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا ویروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې دا شرکتونه د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا ویروس خپراوي په اړه یې د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خپره کړی دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دي. هله دا چې حکومت پاکستان ته قاچاق مخاوني سي. بل اوریدونکي میر احمد ملت پال لیکلي له هلمند وای دی ولسوالیو کې ډیر خلک کورونا نیولي خپل صحت ته پاملرنه نه کوي او باید افغان حکومت پاملرنه ورته وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای سولې ته د ولس هیلې ډیرې شوي او باید دغه فرصت کې نور خند رامنځته نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړوب لیکلي وای سوله کولا ده جنگ بلا ده موږ سوله غواړو الله دې نور هیواد ته سوله راولي. بل اوریدونکي خان محمد اسلامیار لیکلي د هلمند نه وای د هلمند عدلي ولسوالۍ کې زیات شمېر خلک په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي چې یو شمېر مړه شوي هم دي او حکومت باید لابراتوارونه هلمند ته هم راوړي. تازه خان سمسور لیکلی دی لننګرهار او په جرالآباد کې کرونا ځپلو بی وزلو کورنۍ سره د حکومت لخوا مرستې نکیږي. او یو اوریدونکو اسماعیل دانش بیا هم لننګرهار لیکلی وای ولسمشر غنی نه غواړو چې د سولې لپاره کار وکړي. د دې اوریدونکي پیغام سم نه لوستل کیږي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ 813 شمیرې ته ایس ایم ایسونه راولیږئ. موږ به مو په راتلونکو خپرونو کې پیغامونه درته خپاره کړو. په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت اته بندیان خوشی کړل. طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. تاکل شوی دا چې د افغانستان یو جګ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي او دغه راز به د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه له ایرانی چارواکو وضاحت وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایسارو شوو کارګرو د ژغورنې هڅې روانې دي. په دې کان کې د سه شنبې په ورځ 14 وشوه چې دوه تنه یې سمدستي ووژل او 14 تنه نور د کان په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین 14 وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا کې په بې پروايي بل چا ته کورونا وایروس انتقال کړی وي مجرم پیژندل کیږي. او د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوی چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د کندوز اوسیدونکي او ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د تشخیص د مرکز د نشټوالي له امله د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پایلې په ځان سره اعلانېږي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز خلک او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیز ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته زر په زر د نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي. غوښتنه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ دا دلته پرانیست.
په سلهاو کسانو خپل د نور کړی ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلې. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. یو هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه ته په حوزوي روختون ده خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغه صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزی حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنه ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزی حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز دیوالي وایي دی ولایت رهبری دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت سره شریکه کړی ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت اقدام وکړي.
د وزارت ساتامې مسؤلیت او په دې برخه کې لمو سره ژمنه هم کړی ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړی ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او مغلکم کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشتوالی له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره